شپږ بجې شوه د ساجی راډیو د ماښامنۍ خبري مجلې وخت. رحمت شبریم ستاسو کوربه. السلام علیکم. فارن پالیسی خبرونه د یو شمیر با خبر سرچینو په وینا خبر ورکوي چې د امریکا د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په دغه هیواد کې د افغانستان د سفارت او کنسولګریو د بندېدو خبر ورکړی دی. دا خبرونه د یو شمیر افغان چارواکو او د کانګرس له چارو د با خبر سرچینو په وینا څرګندوي چې د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د مالی سرچینو د نه موجودیت له امله په واشنگتن ډي سي کې د افغانستان سفارت او په نیویارک او لاس انجلس کې د افغان کنسولګریو د تړلو غوښتنه کړې ده. د خبر لمخې د چهارشنبه تر اخره به د دې سفارت او کنسولګریو ټول شتمنۍ ضبط شي او څرګندنه ده چې کله به بیرته اسادي شي. البته په ملګرو ملتونو کې به د افغانستان ماموریت ادامه پیدا کړي. طالبان د هلمند په ګرش کولوسوالي کې د مخدر موادو د یوې کارخانې د تخریب خبر ورکوي. په هلمند کې د طالبانو د اطلاعات فرهنګ ریاست مرستیال محمد قاسم ریاض ازادي راډیو ته وویل چې په دې تړاو اته تنه نیول شوي دي. د ریاض په وینا په دې کارخانه کې تریاک، هیروین او شیشه جوړېده. د ملګرو ملتو د وګړو صندوق یا یو این اف پی ای وایي په هرو دو ساعتونو کې یوه امیدواره میرمن په افغانستان کې د زیږون یا د امیندواري د ناوړه اغیزو له کبله مړه کیږي. دغه بنسټ وایي په افغانستان کې اوسنی ناورین وضعیت تر پخوا ډېر پیچلی کړی دی. دوی په یوه راپور کې چې نن خپور شو دا هم ویلي دي چې د افغانستان په هرو دوو میرمنو کې یوه هغه له جنسیتي تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي. دغه صندوق څرګندوي چې د افغانستان د روغتیايي نظام د بیرته پیاوړي کولو او څه باندې 9 میلیونه کسانو ته د رسیدنې په پار شاوخوا 225 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. د ناتو دفاع وزیران نن په بروکسل کې سره جرګه شوي او د اوکراین پر وضعیت خبرې کوي. د ناتو سرمنشي ستولتنبرګ ویلي په دغې غونډې کې به د اروپا په ختیځ کې د ناتو د متحدانو په دفاعي پیاوړتیا خبرې وشي. د راپورونو له مخې د ختیځې اروپا ځینو هیوادونو لکه چک جمهوریت، پولنډ، بلغاریا او رومانیا پر اوکراین د حملې له کبله روسیې ته د ناتو د سخت ځواب غوښتنه وکړه. د امریکا دفاع وزیر لوید آسټن دغې غونډې ته ویلي د ناتو ټول غړي د تړون پنځمې مادې ته ژمن دي. په دې ماده کې راغلي د ناتو پر یو غړي حمله پر ټولو غړیو د حملې په معنا ده. اوکراین د ناتو غړی هیواد نه دی. د مرکزی اروپا د دریو هیوادو مشرانو د روسیې د تیری په وړاندې د اوکراین دفاع وستایله. د پولنډ، چک او سلوانیا صدراعظمان پرون په ریلګاډي کې پلازمېنې کیف ته ولاړل او د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلینسکي سره یې وکتل. د پولنډ د حکومت په بیان نن وویل چې دا مشران نن بیرته په تلل ریل کې خوندي پولنډ ته ستانه شول. د فبروري له 24مې وروسته چې روسیې پر اوکراین برید کړی دی دا لومړی ځل دی چې بهرني چارواکي کیف ته سفر کوي.
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه نه. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه اته. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 34 ټیټه 15. مزار شریف اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 33 ټیټه نه او جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 35 ټیټه 15.
احمد شبریم د خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی لارښوونه مختوړم. وړاندې په خبرونه کې د امریکا د مرکزی قمندانی مشر جنرال مکنزی په افغانستان کې داعش لا هم تهدید بللی. خود طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي
داعش او د داعش پدیده په افغانستان کې صفر ته نږدې شوی ده.
د هند تجارتي مال د پاکستان او افغانستان له لارې ازبکستان ته استول کیږي او په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې طالبانو له خپلې واکمنۍ را وروسته د لومړي ځل لپاره د مخدر موادو یوه کارخانه په هلمند کې تخریب کړه.
زیات اندازه نشه یي توکي پکې ونیول شوه. د دې په تړاو اته تنه نیول شوي دي.
او په دې خبري مجله کې د بلوچستان واټن پور کې جوړ دی. لومړی راپور راخلو. د امریکا د مرکزی قمندانۍ مشر جنرال فرانک مکنزی وای له افغانستان د متحد ایالاتونو د پوجانو لوټلو وروسته داعش ډلې وده کړې او د دوامدار پراختیا پاړه اندیشنې شته. جنرال فرانک مکنزی د امریکا د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې ته ویلي که څه هم په افغانستان کې طالبانو د داعش وسلوالو پر ضد اقدامات کړي او اوس دا ډله د پخوا د اټکلونو په پرتله په لنډ وخت کې دا وس نشي پیدا کولی چې پر لویدیځو هیوادونو برید وکړي. خو موضوع مو د طالبانو له بیان سره هم په دې راپور کې شریکه کړي.
د امریکا د مرکزی قمندانۍ مشر جنرال فرانک مکنزی د متحده ایالاتو د سنا مجلس د وسلوالو خدماتو کمیټې ته خبرو کې د داعش ډلې د پراختیا او ودې په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي ښایي دا ډله د اوړي په موسم کې خپلې حملې زیاتې کړي. جنرال مکنزی زیاتوي که څه هم په افغانستان کې طالبانو د داعش وسلوالو پر ضد اقدامات کړي، خو وایي د القاعده پر ضد مبارزه ځکه ستونزمنه ده چې له دې ډلې سره ډېرې نږدې اړیکې لري. د جنرال مکنزی په خبره پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ راهیسې د داعش ډلې د وسلوالو شمیر چې وړاندې 4000 تنه اټکل شوی وو، اوس له 4000 زیات شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې د امریکا دفاع وزارت ویلي وو ښایي داعش ډله په راتلونکو شپږو میاشتو کې په لویدیځو هیوادونو د حملو کولو وړتیا پیدا کړي، خو اوس جنرال مکنزی دا موده له راتلونکو 12 میاشتو ان تر 13 میاشتو یادوي او وایي یا دا ډله اوس هم د دې هڅه کوي چې پر امریکا او متحدینو یې برید وکړي. دی وایي د تیر کال د اګست له میاشتې راهیسې هغه مهال چې بهرني پوځیان له افغانستانه وتلي، امریکا په افغانستان کې هیڅ پوځي عملیات نه دي کړي. خو جنرال مکنزی زیاتوي امریکا د افغانستان له ګاونډي هیواد پاکستانه د یاد هیواد په فضا استخباراتي الوتنې کولای شي. د امریکا د مرکزی قومندانۍ مشر وایي اوس مهال په افغانستان کې په ترهګرو ډلو نظر ساتل له پخوا سخت شوي خو ناممکن کار نه دی. خو د طالبانو حکومت وایي په افغانستان کې د داعش هر ډول فعالیت صفر کړی او لای هم پر ضد استخباراتي عملیات روان دي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته ویل
داعش او د داعش پدیده په افغانستان کې صفر ته نږدې شوی ده. د دوی هیڅ نوع فعالیت او هیڅ نوع فزیکي حضور او جبهه نه لرو او لا هم د مخنیوي لپاره او د پاتشونو د پیدا کېدو لپاره استخباراتي عملیات روان دي. کومه اندېښنه چې د امریکایي چارواکو یا نور څوک کوي دا په ځای نه د اندېښنې مګر ځواب واورېدو. اصلي موضوع دا ده چې دلته تشویش ایجادولو هڅه کېږي، باید څوک تشویش ایجاد نه کړي.
امریکا داسې مهال په وار وار افغانستان کې د داعش اسلامي دولت نومي وسلوالې ډلې د فعالیتونو د ګړندې کېدو ادعا کوي چې پر دغه هېواد طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته څو ولایتونو کې د شیعه مذهبو افغانانو پر جوماتونو د څو پرلپسې بریدونو چې په سلګونه خلکو ته پکې مرګ ژوبله واوښته مسؤلیت یې دغه وسلوالې ډلې منلې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په لومړي ځل د هند تجارتي مال د افغانستان له لارې ازبکستان ته استول کیږي. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي دا په دې معموله کې خوراکي مواد شامل دي چې تر 200,000 ډالرو پورې لګښت پرې راخلی. د دغه وزارت په خبره دا معموله د چهارشنبه په ورځ د پاکستان له کراچۍ له لارې افغانستان ته ورسېده چې د حیرتانو د بندر له لارې ازبکستان ته استول کیږي. د دغه وزارت د چارواکو په خبره افغانستان به د دې ترانزیت د زیاتېدو له امله په ورځ کې تر 1,000,000 افغانۍ عواید ترلاسه کړي. نور حال په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت د وو میاستو په تیریدو سره تر اوسه نړۍ حاضره سوې نه ده چې د دوی حکومت په رسمیت وپیژني، خو دغه حکومت له سیمې او ګاونډیو هیوادونو سره د سوداګریزي راکړې ورکړې لپاره هڅې پیل کړې دي. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د چهارشنبه په ورځ د هند له لوري لومړنۍ سوداګریزه معموله چې تر 200,000 ډالر یې لګښت دی د پاکستان له لوري افغانستان ته راورسېده چې د دغه هیواد له لوري ازبکستان ته استول کیږي. د دغه وزارت ویان مولانا ظاهر ازادي راډیو ته وویل چې دغه محموله کې یو سلوشل ټنه بوره او شل ټنه د غوی غوښه شامل ده چې د پاکستان د کراچۍ له لارې افغانستان ته راغله او د حیرتانو بندر له لارې ازبکستان ته استول کیږي.
د دې محمولې لګښت شاوخوا 200,000 امریکایي ډالر دی چې په اوسط ډول په ورځ کې له دې درکه افغانستان ته 1,000,000 افغانۍ عاید ترلاسه کیږي. دا زموږ شعار و چې افغانستان به د اقتصادي څلور لارې په توګه بدلو او د دې محمولو انتقال یې د پیل یوه بیلګه ده.
د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د هند تر څنګ له بنگلاديش او پاکستان سره هم د ترانزیت هوکړې لاسلیک شوې دي چې ځینې یې د پلې کېدو په حال کې دي. تر دې مخکې د تیر نظام پر مهال دغه سوداګري زیرا کړې ورکړې د امنیتي اندېښنو له امله د هند او افغانستان ترمنځ نه کېدلې. یو شمېر افغان اقتصاد پوهان وایي افغانستان د ترانزیت تر ټولو لنډه لاره د دغو هیوادونو ترمنځ ده او دغه شان راکړې ورکړې عمل کېدل به افغانستان ته ډېرې ګټورې تمامې شي. د دې ډلې افغان اقتصاد پوه شکر نیازي ازادي راډیو ته وویل
د دې راکړې ورکړې ګټې دا دي چې یو خدای هیوادونه یو بل سره مونږ وسلو، بل مونږ مالی ګټه له دې نه اخلو. دا ډېره غټه مالی ګټه ده او بله ګټه دا ده چې کله دلته راکړه ورکړه وشي، ترانزیت برابر شي، د مونږ اتباعو ته د زمونږ افغانانو ته د کار زمینه برابرېږي، عواید څه لوړېږي د کار زمینه برابرېږي. خو زمونږ د دې کې مونږ کولی شو خپل شرایط وځکو او بل د خپل سړکونه د ملک نورې برخې او پټلۍ او نور شیان دا په دې باندې جوړ کړو.
دا کارپوهان وایي د دغو سوداګریزو راکړو ورکړو ګټه دا ده چې افغانانو ته د کاري زمینو د برابرېدو او د افغانستان د عوایدو د لوړېدو تر څنګ هغه هېوادونه چې د ریل پټلۍ له لارې د خپلو سوداګریزو انتقالاتو او نښلتیا لپاره کار اخلي د لارو په جوړولو او بیا رغونه کې به ونډه واخلي.
په راپور کې مو واورېدل چې د هند تجارتي مال د لومړي ځل لپاره د پاکستان له خاورې افغانستان ته داخل شوی دی څو ازبکستان ته انتقال شي. بل لور ته په افغانستان کې دا هم یو تجارتي مسله ده. د افغانستان د داخل په افغانستان کې د افغان بي سي مخابراتي شرکت مسؤلین وایي له پخوانی عواید څو چنده کم شوي دي. دوی وایي علت یې د تیلو او نورو توکو د بیو لوړوالی دی. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د افغان بي سي مخابراتي شرکت مسؤلین خبر ورکوي چې د پخوا په پرتله عواید کم شوي دي. دی وای دغه چاري وساړ کړي دي چې خلکو ته انټرنیټ او د ټلیفون اړیکې په لوړه بیه ورکړي. دغه خبرې د جنوبي زون لپاره د افغان بیسیم د مخابراتي شرکت مسول سید نور احمد شاه غا په ترینکوټ ښار کې د افغان بیسیم د نمائندګۍ د فرانستي پر مهال وکړي.
څه ناڅه کم شان ګرانسي وي دي، لکه لن مثال د تیلو دي، هر خاده په تیلو باندې چلیږي نو طبعا اواید کمیږي. تیل ګران سوي دي، اواید څه کم سوي دي د کمپنۍ. موږ کوشش کوو چې موږ خدمات پراخه کړو او خپل اواید بیرته لاسته راوړو، خو بیا هم د خلکو شکایتونه دای چې په پیکیجو کې څه تغییرات راځي د کمپنۍ د خوا څخه، دا په دې باندې راځي چې دی خپل کم چارګیچونه نه پوره کوي، نو مجبور دي چې د ګرانش په وجه قیمتونه هم لږ څه ګران.
افغان بیسی مخابراتي شرکت پر داس محل په افغانستان کې د خپل عوایدو د کموالي خبر ورکوي چې د مخابراتو د ریاست د معلوماتو او د راپورونو پر اساس په روزګان او یو شمیر نور ولایتونو کې روشن مخابراتي شرکت خپل فعالیتونه درولې دي. شلامل د عوایدو کموالي شودل سوي دي. له هغه وروسته چې طالبان پر افغانستان واکمن سوي او نړیوالو پر افغانستان بندیزونه لګولي، په افغانستان کې نه یوازې دا چې د مخابراتي شبکو عواید کم سوي، بلکې په افغانستان کې د زیات شمیر نورو خصوصي شرکتونو عواید هم کم سوي دي.
د نورستان په وانټ وایګل او کامډیش ولسوالیو کې د سړکونو د ترمیم له امله تر یو نیم زرو ډیرو کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. تفصیل په دې راپور کې.
د نورستان د کلیو پراختیا او بیا رغونې چارو سرپرست رئیس مولوی احسان الله موحد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کامدیش په پدیګل کې د 11 کیلومتر او د وانت ویګل ولسوالۍ په اډوګدره کې د 10 کیلومتر سرک د ترمیم چارې روانې دي، چې په دواړو ولسوالیو کې 1523 کسانو ته د کار زمينه برابره شوې ده.
او د ترمیم سرویره پکې استنادي دیوالونه هم شامل دي چې د سیلابونو او غره خویدنې په وخت کې د سرک د خرابوالي څخه ساتنه کوي. نوموړي سرکونه د دبليو ایف ایم مالي همکارۍ د کار په مقابل کې خوراکي مواد په واسطه د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست تر چتر لاندې تطبیق کوي. میاشت کې یو نفر ته 100 کیلوګرام اوړه او څه د پاسه 9 کیلو غوړي او 12 کیلو دال او 1 کیلو مالګه د کار په مقابل کې ورکول کیږي. د دې پروژو کاري موده شپږ میاشتې ده.
هغه وایي د نورستان زیات کلی سرکونه نه لري او کوم چې لري هغه هم تنګ او د موټرو د تګ وړ نه دي، چې دوی به یې د جوړولو او پراخولو هڅه وکړي. خلک وایي په دې خوختي چې خپل سیمې ته غزیدلي سرکونه ترمیموي او په بدل کې خوراکي توکي ورکول کیږي. دوی له نورو مرستندوی ادارو او حکومت هم غواړي چې باید کېدونکې مرستې خلکو ته د کار په بدل کې ورکړي، چې پرې کانالونه، سرکونه او نورې ټولګټې پروژې ترسره شي او د هیواد د آبادۍ او سوکالۍ سبب شي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
طالبانو تر خپل واکمنۍ را وروسته په لومړي ځل د هلمند په ګرشکولو سوالي کې د نشه یي موادو د بیکارخانې د له منځه وړلو خبر ورکړی دی. طالبانو پخوا ویلي وو تر هغو د کروندګرو لپاره د بدیل معیشت پروګرام پلی نشي دوی د کوکنارو د کښت مخه نه نیسي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په هلمند کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور ریاست مرستیال مولوی محمد قاسم ریاض ازادي راډیو ته وویل چې د سه شنبې په ورځ د دې ولایت په ګرش ولسوالۍ کې د نشه یي توکو یوه کارخانه له منځه وړې او په تړاو یې اته کسان نیولي دي.
گریش کولسوالی په مربوطاتو کې د ومانو یو کارخانه د کشفي معلوماتو په اساس د اسلامي امارت د امنیتي منصوبینو لخوا کشف شوه چې په زیاته اندازه نشه یي توکي پکې ونیول شوه او د دې په تړاو اته تنه هم نیول شوي دي او د قانون منګولو ته سپارل شوي دي. دا شان د اصولو او مقرراتو خلاف دي او خلکو ته وخت په وخت په دې اړه خبرداری هم ورکړل شوی دي. په دې اړوند د امارت دریز قاطع او جدي دی که هر ځای دغه ته ورته شی لیدل کیږي نو مخه به نیول کیږي.
طالب چارواکی وایي د نشه یي توکو په دغه کارخانه کې د کیمیاوي موادو په مرسته هیروین او شیشه جوړېدل. دا لومړی ځل دی چې واک ته د رسیدو وروسته طالبان د نشه یي توکو د یوې کارخانې د له منځه وړلو خبر ورکوي. طالبانو تر دې مخکې د هیروینو او شیشې په خرڅلاو او استعمال بندیز اعلان کړی وو، خو تاریخ چې د دغه نشه یي توکو د جوړولو مهم عنصر دی پر کښ او کاروبار یې بندیز نشته. د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد څو ورځې مخکې هلمند ته د سفر پر مهال ویلي و تر هغو چې کروندګرو ته د بدیلي معیشت پروګرام پلی نسی دوی د کوکنارو د کښ مخنه نیسي. د ازادي راډیو د زهرو کاروان برخې د راپورونو په اساس په افغانستان کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو څیړنې ښیي چې د کوکنارو او چرسو د کښ د دوام ترڅنګ دا هیواد په سیمه کې په وروستیو دوو کالو کې د کیمیاوي نشه یي موادو په تیره بیا د هیروینو او شیشې د جوړولو په لوی مرکز بدل شوی او په دې هیواد کې د کیمیاوي نشه یي موادو استعمال مخ په ډیریدو دی.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله په منځنۍ صفه 12/6 په ټول افغانستان کې
د دې خبری مجلې په دې برخه کې یو بهرنی موضوع راخلو. وړاندې د افغانستان په اړه نور موضوعات هم لرو. د بلوچانو د اتن په اړه هم د ازادي راډیو په خبری مجله کې اوریدلی شئ. په ایران کې له زندانه خوشې شوي دوه ایرانی ولاسله بریتانوي میرمنې بریتانیا ته په لاره دي. د نازنین زاغری رات کلیف او انوشا شوري مدافع وکیلانو ویلي دي چې دا میرمنې د تهران هوایی ډګر کې دي چې خپل هیواد ته ستنې شي. تفصیل له اسدالله لودین څخه.
نازنین زاغری راتکلیف او انوشا عاشوري په ایران کې له څو کلن زندان وروسته اوس بریتانیا ته روانې شوې دي. د دوی دواړو مدافع وکیل حجت کرمانی او د بریتانیا د پارلمان یو غړي طلب صدیق ویلي چې دا کسان نن د تهران هوایی ډګر ته خوځېدلي او کور ته پر لار دي. نازنین زاغری چې د یو خیریه بنسټ مدیره وه، شپږ کاله وړاندې د 2014 کال په اپریل کې د تهران په هوایی ډګر کې ونیول شوه چې وروسته محکمې د اخوندي نظام د پرځولو د توطیه په تور محکومه کړه. هغه مهال د زاغری کورنۍ او د هغې خیریه بنسټ پر نوموړې لګول شوي تورونه رد کړل. زاغری د باندې ډیره موده د تهران په ایوین زندان کې تیره کړه. نوموړې د 2020 کال په مارچ کې د کورونا وبا له کبله له زندانه خوشې او د خپل پلار په کور کې نظربنده شوه. د کور تر نظربندۍ وروسته هغه بیرته د 2021 کال په مارچ کې زندان ته واستول شوه. بله بریتانوي میرمن انوشا عاشوري چې اوس له بنده آزاده شوې 2019 کال کې اسرائیلو ته د جاسوسۍ په تور په 10 کاله بند محکومه شوه. د دغو دوو میرمنو د آزادۍ خبر وروسته تر دې خپور شو چې تهران او لندن د اوږدمهاله پور پر سر چې 400 میلیونه پاونډه کېږي خبرې وکړې. د ایران چارواکو ویلي د اندازه پیسې د ایران په خوانی شاه د 1250 ټانکونو او نقلیه وسایطو په بدل کې بریتانیا ته ورکړې وې چې د 1990 کال انقلاب وروسته ایران ته نوې ورکړل شوې. د ایران او بریتانیا چارواکو بیا ویلي د نازنین زاغری او انوشا عاشوري خوشی کېدل له دغه پور سره کوم تړاو نه لري. ځینو ایرانی رسنیو ویلي چې دغه اندازه پیسې بریتانیا ایران ته ورکړي، خو ایرانی چارواکو لا رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین حالاتو ته مخه کوو. د ناټو دفاع وزیران نن په بروکسل کې سره جرګه شوي دي او د اوکراین پر وضعیت خبرې کوي. د ناټو سرمنشي ستولتنبرګ وایي په دې غونډه کې به د اروپا په ختیځ کې د ناټو د متحدانو په دفاعي پیاوړتیا خبرې وشي. د راپورونو له مخې د ختیځې اروپا ځینو هیوادونو لکه پولنډ، بلغاریا، رومانیا او چک جمهوریت پر اوکراین د حملې له کبله روسیې ته د ناټو د سخت ځواب غوښتنه کړې ده. د امریکا دفاع وزیر لوید آستن دغې غونډې ته ویلي دي د ناټو ټول غړي د تړون 15 مادې ته ژمن دي. په دې ماده کې راغلي دي د ناټو پر یوه غړي حمله پر ټولو غړیو د حملې په معنا ده. البته اوکراین د ناټو غړی هیواد نه دی. بل لور ته ټاکل شوی د چراتلون کې ونی په بروکسل کې د ناټو د غړو هیوادو د مشان غونډه ترسره شي. په دې سرمشیزه کې د سپین ماڼۍ په ویان په وینا د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن هم خبري برخه اخلي او ټاکل شوی دی چې جو بایدن د اروپایي اتحادیې په غونډه کې هم برخه واخلي چې هغه هم د اوکراین په ارتباط دی. او اروپایي کمیسیون خبر ورکړ چې د وزیرانو کمیټې پریکړه وکړه چې د روسیې استازي وشړي. دا لومړی ځل دی چې دا ډول داسې پریکړه دغه ټولنه کوي.
له خبرونو ور اخوا
دا خبرونه دې برخه ته مو اجمل اندهر کله کوم. په افغانستان کې جګړو او ناورینونو په دې هیواد کې ګڼ پوخانی دودونه د ورکېدو لږ واخ سره مخ کړي. له دې دودونو یو هم بلوڅي اتان دي. ډېر بلوڅان په دې باور دي چې بلوڅي اتان ورو ورو له خلکو څخه د هیرېدو په حال کې دي. دوی اتان د پښتنو او بلوڅو ګډ لرغونی میراث یادي.
چا پولیوا چا پولیوا د بلوڅي او برهوي ژبو تورې دي چې اتان ته وایي. بلوڅان او برهویان هم د ودونو اخترونو ماشوم زیږیدنی او ډیرای داسې نورو خوشیو په موکو لا ډال سره په اتن کې شځي د گیډي او ګڼ کمیسرستونی او سړی څنی اړوي سندری ورسره بولی او تاړي هم وهي. خو کله کله د اتن په دوران کې ډولچی هم لا ډول وهلو سره څرخیږي. دا کوزی پښتونخوا په کوټه ژو بوري پښین کلاسې پلاسې وي او ډیری نورو پښتون میشتو سیمو کې ځینې وخت پښتانه اتڼچان پرته له ډالو اتڼ نه کوي. همداسې د نیمروز او هلمند ولایتونو ترڅنګ په بلوچستان کې هم ځینې وخت بلوڅ اتڼچان بې له ډالو څرخیږي. خو دغه اتڼچان یو ډول منظم ژغ نه کوي. دا کوزی پښتونخوا په کوټه کې د سیول سوسایټي بلوچستان غړی سمیزر کون د افغانستان، ایران او بلوچستان په بلوچ میشتو سیمو کې د بلوڅو اتن په دریو برخو وشلې بولی.
یو رخشانی، یو سلیمانی او بل مکرانی. مکران په حدود کې زیاده تر لیوا کېږي چې کوم د اتن یو خاص قسم دی، هغه مخصوص اوازونه استل کېږي. بیا یو اتن دی هغه په ډول وهل کېږي، هغه ته دوی وایي چاپ، دو چاپی، سه چاپی. دا تاړیان پورې او په دغه پورې اثر لري او اکثره دا جالوان او پرخشان علاقو کې کېږي. اور دریم یو قسم دی چې کوم سلیمانی اتن ورته ویل کېږي، مخصوصا دوی دریس ورته وایي. هغه دریس چې دی بیډول هم ویل کېږي، ډول سره هم ویل کېږي.
شاغلی زرکون وایي د پښتني اتن په رنګ بلوڅي او برهوي اتن په دغه دریو ډولونو کې د ننه ډیری نمونې لري چې په سیمو او قبیلو پورې تړاو لري. نوموړی اتن د پښتنو او بلوڅو ګډ او لرغونی میراث یادوي.
زه دا فکر لرم چې دا اتن د پښتون او د بلوڅ یو مشترکه میراث دی، یا یو بل سر زده کړی یو شاید دی. یو بل اتن دی چې کوم افغانستان په علاقې هلمند کې او له هلمند څخه بیا د هلمند بلوچانو دلته هم راوستي لټوکی ورته وایي، لکړې سرګډ دوی دا اتن کوي.
په افغانستان کې تیرو څو باندې څلورو لسیزو ناورینونو ډیری دودونه د ورکېدو له ګواښ سره مخ کړي چې یو دود یې همدا بلوڅي اتن دی. فعال ځوان او د ماشومانو د کیسو لیکوال ګل بلوڅ وایي په ځینو سیمو کې اوس هم بلوڅي اتن کېږي، خو په ځینو سیمو کې مخ په هېرېدو دی. نوموړی زیاتوي بلوڅي اتن په بلوچستان ایالت کې تر پخوا غوړېدلی. د افغانستان په هغه کلیوالي سیمو کې چې بلوچان پکې میشتې کله کله کېږي، خو په ښارونو کې بیا تر یوې اندازې کمرنګه سوی دی.
په افغانستان کې په کلیوالو سیمو کې سته، خو چې څومره بلوچان ښار ته رانږدې کېږي یا ښارونو پراخېږي، بلوچي اتن ورسره کمی جواز نه بلوچي اتن، بلکې هغه ټول کلتوري بلوچي کلتوري مسایل چې دي هغه د ورکېدو په حال کې. دا یوازې د بلوچ قوم نه، نور قومونو په اړه هم دغه خبره صدق کوي.
بلوڅان دغه غنی دود ورکېدو ته اندېښمن دي. د پښتنو په رنګ په بلوڅ کوم کې هم اتن یو غښتلی دود دی چې ډیری اتڼچیان او مینهوال لري. د بلوڅي اتن له ډول سره عموما سورنۍ هم وهل کېږي، او په دغه سورنۍ کې د بلوڅي ترڅنګ د پښتو، هندي، عربي او فارسي ژبو د مشهورو سندرو نغمې نیول کېږي.
د کونړ اوسیدونکي وایي هر کال په زرګونو نیالګي او زینتي بوټي د سرکونو پر غاړو په ښوونځیو دولتي ادارو او نورو ځایونو کې کینول کیږي، خو د نه پاملرنې له کبله ګڼ دغه نیالګي تر ثمره نه رسیږي. وچیږي، څاروي خوري او یا اوبه نه ورسیږي. دوی وایي خلکو ته پکار ده چې هغه نیالګي چې په دې فصل کې کینول کیږي په ګډه یې د یو شریک مال په توګه ساتنه، څارنه او پالنه وکړي. تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
ګوهر صافی د کونړ مرکز اړوند چغان څلورلارې سره نږدې د توت نوي نال شوي نیالګي ته ولاړ دی. وایي د کرنې او مالدارۍ چارو ریاست او یا هم د نورو کسانو لخوا هر کال د پسرلي په موسم کې د سلګونو زر افغانیو په لګښت نیالګي او زینتي بوټي نالیږي، خو په سمه توګه یې ساتنه نه کیږي. همدا لامل دی چې یا وچ شي او یا هم د څارویو خوراک شي.
هیڅ پالنه نه کیږي، هیڅ روزنه یې نه کیږي، او بیا د وخت په تیرېدلو سره څه د وچکالۍ له امله دغه بوټی زیانمن شي او څه دغه حیوانات راځي هغه خوري. په دغه باندې ډېر زیات لګښتونه شوي وي، د روزنه شوي وي، ولې هغه بوټی هم د منځه لاړ شي او پیدا هم نه کوي.
د اسدآباد اوسیدونکي اکرام الله راته وویل د بوټو او نیالګیو له نالولو او کینولو وړاندې باید اړوند ادارې او ولسونه د ساتنې او پالنې لپاره داسې لارې چارې ولټوي چې بوټو ته اوبه ورسول شي او هم د ماشومانو او څارویو څخه وژغورل شي.
په کار ده چې دې ته داسې یو سیف غوندې جال ورکو یا بل شه ورکو چې د هغې سره بوټی وساتل شي او اوبه ورته په وخت ورکو. د هغې ته رسیدګي به د هر چا حق دی چې بوټی باندې پام وکړي. دا بوټی د ټول ولس دی، د ټول ملت دی. دولت ته دې هېڅ نه پرېږدي، موسساتو ته دې نه پرېږدي. د دې مسؤلیت، د دې حفاظت دا زموږ یوه وجیبه ده.
روغتیا پالان او د چاپیریال ساتنې مسؤلین وایي ونې او بوټي تازه او پاکه هوا تولیدوي، د سیلابونو او توندو بادونو زور کموي، ورسره ورښتونه زیاتیږي، په واورینو سیمو کې تر ډیره وخته واوري ساتي. همدا لامل دی چې د ځمکې لاندې اوبو کچه لوړیږي او په برکت یې کاریزونه او چینې تاندیږي. دوی له حکومت او مرستندویانو غواړي چې د ځنګلونو په بیا احیا او د کرل شوو نیالګیو په ساتنه او پالنه کې پوره همکاري وکړي. د حکومتي مسؤلینو په وینا چې په کونړ کې 2 میلیونه میوه ورکوونکي او بې میوې نیالګي روزل شوي چې له دې جملې 15,000 د مرکز اسدآباد اړوند ښوونځیو، دولتي ادارو، جوماتونو، دینی مدرسو او د سرکونو غاړو کې نال کړي دي. د دوی په وینا چې په زرګونو نورې ولسوالیو ته لیږلي او کوښښ کوي چې ولس سره یوځای ساتنه او پالنه وکړي. د کونړ د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
چې دا عمره سړی خواري وکړي، دا عمره بوټي نال کې او بیا د هغې پسمانه ونیشي، د هغې تکتنه ونیشي، هغې ته د اوبو انتظام یا د هغې پاملرنه او ته ونیشي، نو واقعي دغه خواري ټول اسیزي. نو انشاءالله په دغه باره کې مونږ کوشش کوو چې د دغه بوټو ښه ساتنه وشي او دغه زمونږ د راتلونکي چاپیریال دپاره یو ښایست ثابت شي.
د کونړ اوسیدونکي وایي په تیرو 2 کالو کې د کونړ په څیر د هیواد په بیلابیلو برخو کې په میلیونونو نیالګي نال کړې شوي، خو د نه پاملرنې له امله یې ډېرې له منځه تللې او ډېر لږې پاتې دي، چې اوس ترې زده کوونکي، د دفترونو کارکوونکي او پر لویو لارو تلونکي مسافر ګټه اخلي.
اوس هم ستاسو د پیغامونو نوبت راورسید، ستاسو 2 پیغامونه راخلو.
زما سلام دې ذبیح الله مجاهد ته ورسېږي، ورته ووایه چې دغه ډالر په 115 غوړي په 1600 اوس چې په 15 په 1600 دې ملت کې تباه کړی. دا سرکم حکومتداري ده ته دا ښاروالانو باندې امر وکړه چې خوله لاکشته کې کور درخونه په لاړ دی او ډالر په 15 افغانۍ دی. دا ورته سرکم حکومت دې چې په مخانه سې جوړلای نه، په یو دکاندار سې زور نه رسي، په یو تجار او سرمایدار سې زور نه رسي چې نرخونه راکشته کوي. ټول ملت دا دوی سې د لاسه دا نرخونه خو به راکشته کولای شي، دا خو په خارجانو پورې اړه نه لري. السلام علیکم و رحمت الله وبرکات.
افغانستان طالبانو او نظامیانو ته سلام وایم چې امن خو ډېر ښه امن ده، خو یو خبره ده چې د غزنی ولایت د مراتیې کوم خلکو چې د ځمکو په باره کې عریضې کړې دي، ولا یو بلې کړې ته سره کولو ته سره احتیاج کړي دي. باید چې تاسو کټو کې نوي اسلام پالنه او اسلام ته خدمت او ملت ته خدمت باید چې د غزنی د مراتیې د خلکو کژې او تیر یاستوي ګوري، دا خلک څه وکوي؟ د خدای په امان.
د وحید الله د کونړ ولایت دامګام د ولسوالۍ ډېرې دکین خبرې کوم.
زمنګ طالبانو په خپل باندې ډېر غټ مشکل لري، خو ډېر زیات دی د حکومت نه دا غواړو طالبان مهارت نه چې موږ ته ځانګړې ولسوالۍ ډېرې کلي ته د بندو په خپل باندې پول کې دی او ولس ډېر مشکلات سمه دي.
تاسو پیغامونه وو اوس هم دومره تربیه خېچاتي.